لس بجه شوه. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره یو ځای ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی چې افراطي وسلوالو ته به د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د حملو اجازه ورنکړل شي، او د سولې عالی شورا او د طالبانو مشر یو ځل بیا د اختر په درشل کې د سولې د خبرو په اړه خپل دریځونه روښانه کړي دي. نور موضوعات او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اورېدای شي. خو لومړی خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
د جوزجان د کوشتپې ولسوالۍ پر بازار د وسلوال طالبانو په حمله کې لسو افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښته ده. د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر وایي په وروستیو ډېر لسو کلونو کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه څلور چنده کمه سوې ده. او د پاکستان یو پټې پوځي محکمې د تروریزم په اړوند قضیو کې نه کسان په اعدام او یو بل په حبسي آباد محکوم کړی دی. د خبرونو تفصیل: د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د حکومت هغې پریکړې په اړه چې له افغانستان سره د بډبیرې د حملې شواهد شریکوي وایي افغانستان مخکې هم د پاکستان د ادعا په اړه خپل دریځ څرګند کړی او یو ځل بیا وایي چې دا هیواد هیچا ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د ګاونډیانو پر ضد کار واخیستل سي. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وی کله چې د پاکستان د اعدام موضوع مطرح سو موږ خپل موقف یو ځل بیا روښانه کړ، او هغه دا چې هغه حمله چې په پېښور کې وسوه په افغانستان کې نو پلان سوی او نه هم د هیواد د کنټرول والی سوی. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ و غونډه کې چې لوړ پوړو امنیتي چارواکو پکې ګډون کړی و، په بډه بیره کې پر یو پوځي هوایي اډې د تیرې جمعې د ورځې د حملې په اړه بحث او خبرې وسوې، او پریکړه وسوه چې دغه حملې په اړه به اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره شریکوي. پاکستانی چارواکو ویلي چې دغه حمله چې شاوخوا دېرش تنه پکې شو وژل سول د افغانستان په خاورو کې تنظیم او له هغه ځای د سختۍ روزو لخوا ترسره سوې ده، خو جمهور ریاست یو ځل بیا دغه ادعا بیا اساسه بللې ده. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې تېر ورځ افغان ولسمشر د پاکستاني صدر اعظم ته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی چې افغان خاوره به هیڅکله هم د افراطي وسلوال ته د فعالیت اجازه ورنه کړي. د جوزجان د قوشتپې ولسوالۍ پر بازار د وسلوال طالبانو په حمله کې لسو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښته ده. د جوزجان د امنیه قوماندانۍ د اپراسیون مشر عبدالمنان روفي ازادي راډیو ته وویل دا حمله تایید کړه، خو زیاته کړه چې تر اوسه د وژل سوو او ټپیانو کره شمېر نه دی معلوم. نوموړي وویل چې حمله تېره شپه سوې او له حملې سره سم د قوشتپې بازار یو پوسته هم د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د پیښو مسؤلیت وسلوال طالبانو په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر وایي په وروستیو ډېر لسو کلونو کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه څلور چنده کمه سوې ده. ډاکټر فیروز الدین فیروز دا خبر پرون په کابل کې د قبیلګۍ له یوې دورې د شپور د شو قبیلو د فراغت په مراسمو کې وکړه. هغه وویل چې هیواد د ملګرو ملتونو د روغتیايي موسسو په مرسته هڅه کوي چې د مړینې کچه نوره هم راکمه کړي. د امنیت روغتیا وزیر په داسې حال کې د ماشومانو او میندو د مړینې د کچې د کمېدو خبر ورکوي چې د افغانستان په اکثرو لورو پرتو سیمو کې میندې او ماشومان ابتدایي روغتیايي خدمات ته لاسرسی نه لري، او نه هم په دې اړه چې په دغو بېوزلو سیمو کې څومره میندې او ماشومان د ولادت پر مهال مري څرګند ارقام نشته. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر دروش په افغاني 50 پوله، یو یورو یو اوی افغاني شل پوله، یو انګلیسي پونډ 1 افغاني شپته پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني اوی پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 40 پوله، او زر پاکستانی کلدار 614 افغاني. اوس هم څو بهرنی خبرونه: د پاکستان یو پټې پوځي محکمې د تروریزم په اړوند قضیو کې نه کسان په اعدام او یو بل په حبسي آباد محکوم کړی دی. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال اسیم بجوار د تورونو کسانو په اړه وویل چې دوی تندلاري تروریستان دي چې لسګونه ملکي وګړي او د قانون د تنفیذ ځواکونه یې وژلي دي. د پاکستان پوځ وایي په اعدام محکوم شوي نه کسان په کشمیر کې اداره حرکت الجهاد الاسلامي او تحریک طالبان پاکستان په ګډون د هغو ډلو غړي دي چې فعالیت یې په پاکستان کې ممنوع دی. د پاکستان ستر محکمې د هغه کس له نه اعدامولو ډډه کړې چې فلج دی. د هغه مدافع وکیل او د بشري حقوقو د وی نړیوال ډلې په وینا ستر محکمې پرون د عبدالباسط د نه ادامولو غوښتنه رد کړه. د باسط مور نصرت پروین وویل وروستۍ هیله یې ولسمشر مامون حسین ته پاتې دی چې که هغه یې وبخښي. هغې د فیصل آباد د زندان د چارواکو له قوله وویل چې وایي باسط به د سې شنبې د ورځې سهار وختي اعدام سي. درو څلوېښت کلن باسط چې په 2009 میلادي کال کې د یوه سړي د قتل په جرم په اعدام محکوم سوی قضیه ډیر جنجالونه راپورته کړل. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون په وینا چارواکو وروسته له هغې چې د 2014 کال په ډسمبر کې د نه ادامولو لپاره د 2008 میلادي کال بندیز لغوه کړ، له 230 زیات کسان په دار ځړولي دي. فرانسې بیرته له ایران سره د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو په هدف په تهران کې د سوداګرۍ د پراختیا دفتر پرانیست. دغه دفتر پرون د فرانسې د کرهنې وزیر او د بهرنۍ سوداګرۍ په چارو کې د دولت وزیر پرانیست. د بهرنۍ سوداګرۍ په چارو کې د دولت وزیر وویل د فرانسې د سوداګرۍ د دفتر پرانیستل زموږ له لورې هغه قوي سیګنال دی چې غواړو له ایران سره د اوږدې مودې لپاره کار وکړو. د ایران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې له مخې چې د جولای په 14 لاسلیک سوه، لویدیځ د ایران پر اټومي فعالیتونو محدودیتونه لګوي او پر تهران لګول سوي بندیزونه په تدریجي ډول لرې کوي. فرانسوي پلاوی به چې په ترکیب کې شاوخوا 150 سوداګر شامل دي، د سپټمبر تر 23 له ایران څخه کتنې ته دوام ورکوي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرایل او روسیه پر یوه میکانیزم موافقه وکړه چې په سوریه کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی د دواړو ترمنځ د سوی تفاهم مخه نیسي. نتنیاهو دا خبره پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروسته خبره اعلان ته وکړه. د وای اوسنوی حالات په پام سره ما فکر وکړ چې زموږ د دریز د سرګندولو لپاره زما لپاره مهمه و چې دلته راسم او هر هغه څه وکړم چې په سیمه کې زموږ او ستاسو د ځواکونو ترمنځ د هر سوی تفاهم مخه ونیول سي. کرملین تر اوسه د نتنیاهو د دغو سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پوتین مخکې نتنیاهو ته د هرکلی پر مهال سرګندونو کې ویلي وو چې په منځني ختیځ کې د روسیې اقدامات به تل مسؤلانه وي. او د عراق په پلازمینه بغداد کې په یو موټر بم چاودنه کې 11 کسان مړه او شاوخوا 40 نور ټپیان شول. چارواکو ویل چې دغه چاودنه د بغداد د شیامیشتې امین سیمې په یو مارکیټ ته نږدې وسوه. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د دغې حملې مسؤلیت اخیستی او ویلې دی چې شیا ملیشا ځواکونه په نښه کړي وو. دغه ډله چې د 2014 کال د جون را په دې خوا د عراق او سوریه د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري، اکثره وختونه د عراق اکثریت شیګان په نښه کوي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونه او قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. په باوري چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړی چې د بډابیرې د بریټ پلان په افغانستان کې نه دی جوړ شوی. د سولې عالی شورا او د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د اختر در رسیدو په درشل کې د سولې د خبرو په اړه څرګندونې کړې. سرپرست دفاع وزیر پرون د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ ته تللی وو، هلته چې د داعش پر ضد پوځي عملیات پیل شوي. د ننګرهار والی وایي چې د داعش په وړاندې مقابله به ولس وکړي.
کوټ ولسونو چې کوم جواب ورکړی دی دا جواب په یوازې په کوټ کې نه، په هر ولسوالۍ کې په همدې جرأت په تور کول کېږي.
د کابل امنیت قومندان وایي د لوی اختر په شپو ورځو کې د ډاډمن امنیت لپاره په کابل کې سخت تدابیر نیول شوي دي. په تاند څنګ 19 پروګرام کې د هیواد یو فرهنګي شخصیت ځوانانو ته د هیواد د کلتوري میراثونو د لیدو سپارښتنه کوي.
افغانستان لنی کمرغه د کتلو لیدلو لپاره ډیر جالب هیواد دی. کله چې افغانستان ته راننه وزي په یو نالی د موزیم اوړي.
تاند څنګ د خځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای د خبرونې په دوهم نیمه کې خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو پام وکړئ د دې خپرونې لومړی موضوع ته. ولسمشر اشرف غنی وایي چې هیواد یې هیڅ چاته هم اجازه نه ورکوي چې له د افغانستان له قلمرو د گاونډیانو پر ضد کار واخلي. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی تیر ماښام د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې کله یې هم د بل هیواد پر ضد د خپلې خاورې د استعمالېدو اجازه نه ده ورکړې. په دې اړه د تفصیل لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال احمد الله د اسلام آباد له دفتره د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. احمد الله صاحب، د دواړو مشرانو د ټلیفوني خبرو جزئیات څه وو؟
ډیره مننه وخرا کول د پاره. څنګه چې تاسو هم ویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پیښور په بډابیره سیمه کې شوې د ترهګرۍ دغه پیښه غندلې ده او ویل دي چې افغانستان به کله هم خپل ځمکه د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته پرې نه ږدي. نن د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ باندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرو کې د پیښور په بډابیره سیمه کې د پاکستان هوایي ځواکونو په کمپ شوې حمله غندلې دا او په دې پیخه کې د اولسي وګړو په شمول د فوزي اهلکارانو په وجنه خواخوږي خودلې ده. د نوموړي په وینا چې اشرف غنی دا خبره وکړه چې افغانستان به کله هم خپل ځمکه چې کوم ده هغه د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. زه دا هم وایم چې په بډابیره کې د پی ایف په کمپ باندې د تیرې جمعې په ورځ باندې سهار وختي وسلوالو حمله کې د امنیتي اهلکارانو په شمول نه هیڅ کسان چې کوم دي دا وجلې شوی او هم دومره چې په دغه پیخه کې جوبل شوی هم وو. د ښاغلي غنی د ټلیفون نه وړاندې هم د ګل پورس د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د اعلی پای یو غونډه هم شوی وه چې پکې د پاکستان وفاقي وزیران نه علاوه فوزي چارواکي چې کوم هغه ګډون کړی وو. دغه غونډه ورسته د وزیر اعظم هاوس سرچینو مشال ریډیو ته ویلو چې په غونډه کې دغه بریټ په اړه هغه شواهد چې افغان چارواکو ته بسپارل کیږي دغه جاج اخستی شوی او زه دا هم وایم چې د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتی او د خارجه امور سلاکار ستاج عزیز د تیر یک شنبه په ورځ باندې مشال ریډیو ته ویلو چې د پیخي په اړه ورته داسې ثبوتونه ترلاسه شوی دي چې خای چې منسوبه بندي چې کوم دغه په افغانستان کې شوی ده. خو د افغانستان د بارنو چارو وزارت چې کوم دی دا ټول تورن ناسم بولی او وایي چې
بډبې حمله په افغانستان کې نو تنظیم شوې. ډېره زیاته مننه کوم. قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال احمد الله او د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال احمد الله او چې د ازادۍ راډیو د اسلام آباد له دفتره د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د تیرې شپې د ټلیفوني خبرو په اړه معلومات راکول. ولسمشر غنی د راپورونو لمخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان قلمرو به هیڅ کله د هیڅ گاونډي پر ضد د حملو لپاره ونه کارول شي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
زمونږ حق له ازادۍ راډیو اوري. د سولې عالی شورا او د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د اختر د رارسېدو په درشل کې د سولې د خبرو په اړه څرګندونې کړې. دواړو خواوو په هیواد کې د جګړې د بندولو او د ملي پخلاینې د خبرو اترو د دوام په اړه خپل خپل دریځونه روښانه کړي دي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین همدا شېبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه سره دی او راته وایي چې د دواړو لورو د سرګندونو څخه څه ترلاسه کیږي. لودین صاحب، آیا سولې ته په نږدې راتلونکي کې بیا څه امیدواري پیدا شوې کنه؟
ډېر مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. که څه هم له دې وړاندې د افغان حکومت ځینو چارواکو او د سولې عالي شورا ځینو غړو د سولې ټینګښت ته هیلې ښودلې او ویل چې ډېر ژر به د طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې پیل شي. دوی ویل چې په دې برخه کې د پاکستان او دغه راز د ځینو نورو هیوادونو په همکارۍ هڅې کیږي. خو د طالبانو په وروستۍ اعلامیه کې چې د لوی اختر په مناسبت خبره کړې، د سولې ټینګښت ته کوم شین څراغ نه دی ښودل شوی. د طالبانو په اعلامیه کې چې د رسنیو لاسته نن ورغلې، هلته په سیاسي حل خبرو تاکید شوی دی. طالبانو ویلي چې دوی به سیاسي حل ځلې د قطر د دفتر لارې جاری ساتي، لکه څنګه چې مخکې هم دوی داسې هڅې کړي، خو د سولې په برخه کې بیا خپل پخوانی شرایط تکرار کړي دي. دغه اعلامیه چې منصوبه ده د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته، پکې ویل شوی چې کچېرې افغان حکومت سوله غواړي نو د افغانستان اشغال ته د پای ورکي. دوی وایي چې دا مهال هم افغانستان اشغال دی. دوی وایي چې که افغان حکومت رښتیا هم غواړي چې طالبان ورسره سوله وکړي، باید له امریکا سره لاسلیک شوي سندونه لغوه کړي. دا هغه څه دي چې د سولې عالي شورا غبرګونونه راپارولي. د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې د طالبانو دا خبرې صرف یوه بهانه ده، یوه پلمه ده، او د اوس د پلمو وخت نه دی. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې دا مهال د افغانستان د جګړې په ډګر کې بهرني ځواکونه نشته، نو د طالبانو د حملو ټول قربانیان افغانان دي. ښاغلی قاسمیار وایي چې طالبان باید نور د بهرنیو حضور په افغانستان کې د سولې د خبرو پلمه ونه ګرځوي. ښه ده چې د ښاغلی قاسمیار لاندې خبرې واورو.
حضور نظامی از ناتو پایان یافت.
د ناتو پوځي حضور پای ته رسیدلی. بهرني عسكر خپل هیوادونو ته تللي. اوس د جګړې په دګر کې کوم بهرني عسكر حضور نه لري. دا یو ښکار موضوع ده. په همدې دلیل که څوک دغه موضوع پلمه ګرځوي، هم دغه عمل ناروا دی او هم دغه پلمه
بهانه نارواست.
تکل سبی او بل شی هم باید ویل چې د طالبانو د دې اختر پیغام د تیر اختر له پیغام سره هم توپیر لري. په تیر اختر کې کوچنی اختر کې هغه مهال لادم الله محمد عمر د طالبانو د پخوانی مشر د مړینې خبر نه خبر شوی. هغه مهال چې د هغه ته منسوبه کومه اعلامیه خبره شوی و، په هغه کې د سولې لپاره هیلي خودل شوی. هلته ویل شوی چې طالبان به د جګړې ترڅنګ له افغان حکومت او نورو لورو سره د سولې خبرې هم مخته بیایي. خو په نننۍ اعلامیه کې چې موږ ته سراغلی هغه څه نشته چې په تیر اعلامیه کې ویل شوی وو. د طالبانو وروستۍ اعلامیه د ولسي جرګې د یو شمېر غړو غبرګونونه هم راپارولی دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې طالبان خپله د پردیو په اثارت کې دي او دوی څنګه په افغانستان باندې دا تور پورې کوي چې افغانستان اشغال دی. ښه ده چې د ولسي جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیسیون د یو غړي قادر ځاځي وطن دوست څرګندونې هم واورو.
سوال ما از خود ملا اختر انصور شایدی باشه که اگر شما میگن که ما اشغال هستیم، خو تحریک شما هم اشغال شده است. پاکستانی ها و نظامی های پاکستانی ها کی هستند؟ واخم افغان نیستن که شما را اشغال کردن و شما در آغوش از اونا هستن و اونا شما را در منجا تمویل و تجهیز میکنن. اگر شما میخواین بین به افغانستان و به تمویل و تجهیز نظامی های پاکستان میین، بالاخره باز شما ایمانا هم که میین باز افغانستان اشغال میکنین.
دا څرګندونې په داسې حال کېږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو خبرې هم ډېرې جدي شولې. د طالبانو یو پخواني قومندان ملا منصور دادالله وویل چې د طالبانو اوسنی مشر دوی ته د منلو نه دی، ځکه چې دی د طالبان د پاکستان د آی اس آی په اشاره باندې مشر شوی دی او د همغو رهبري او د هغوی لارښوونه تعقیبوي. تر اوسه افغان حکومت په دې برخه کې څه نه دی ویلي، خو د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ په وروستیو کې مناسبات هم په همدې خراب شول چې پاکستان ورسره د سولې په برخه کې لازمه همکاري ونکړه. او ولسمشر په ډیره تنده لهجه وویل چې نور باید د سولې په خبرو کې له پاکستان د منځګړیتوب غوښتنه نه کوي. دا چې بلاخره په افغانستان کې د سولې لپاره څه کېږي او افغان حکومت په دې برخه کې کومه پالیسي غوره کوي، دا ټولې هغه پوښتنې دي چې په راتلونکي کې به روښانه شي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې د اختر په درشل کې د افغان حکومت او د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د څرګندونو په اړه د سولې د خبرو په اړه د څرګندونو پر موضوع له کابله راپور راکو. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړې لا هم دوام لري. په داسې حال کې چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد د افغان ځواکونو عملیات روان دي. د دفاع سرپرست وزیر او ولایتي چارواکو پرون دې ولسوالۍ ته سفر وکړ. دې ولسونو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به له خلکو سره په ګډه وسلوال مخالفین وځپي او له سیمې به یې وباسي. د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری هم کوټ ولسوالۍ ته تللی و.
د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر معصوم سانیکزی د دوشمې پورز د ننګرهار کوټ ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د سیمې خلکو ته په وینا کې وویل چې په هیواد کې اوسنی روان جنگونه د سیمې د استخباراتو پروژې دي. سانیکزی دا سفر داسې مهال دې ولسوالۍ ته وکړ چې له تېرې جمعې ورځې راهیسې په دې ولسوالۍ کې افغان ګډو ځواکونو د ولسي خلکو سره په ګډه د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي. سانیکزی د دې ولسوالۍ د ولسونو لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې د سیمې استخبارات د اسلام په نوم له ځوانانو څخه په جنگونو کې ګټه اخلي. نوموړي د دې ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به ورسره په یوه سنګر کې د یو بل دفاع لپاره تیار وي او دغه لاسته راوړنې به له لاسه نه ورکوي.
اقداماتو ته تغییر ورکړو صاحب، په څه ترتیب کولی شو صاحب؟ لکه چې ولسوال صاحب مخکې وویلې، یو کار هم چې شروع شو باید سم ته ورسو، په نیمایي کې پرې نه ږدو. دا زما هدایت هم ده. قمندان صاحب د قول اردو هم دلته ناست ده، قمندان صاحب د لیوا هم دلته تشریف لري، او همداراز زموږ رئیس صاحب د امنیت، قمندان صاحب د امنیت، زه د رئیس صاحب د جمهور د افغانستان د اعلی سر قمندان د نمایندګي دوی ته زما هدایت او مشوره همدا ده چې دوی به له ولس سره څنګ په څنګ ولاړ وي، د دوی په مشوره به یو ځای کار سره کوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل دغه وسلوال چې په ځینو سیمو کې فعال دي، دوی د وحشت خپرولو پرته نور څه نه پیژني. ده وویل د کوټ ولسوالۍ څخه د وسلوالو شړل د ولسونو لویه لاسته راوړنه ده، او تمه یې وښوده چې په نورو ولسوالیو کې به هم وسلوال له ورته ماتې سره مخ کړي. دارنګ والی وویل دغه وسلوالو سره له دې چې په ځینو ولسوالیو کې ښوونځي او کلینیکونه بند کړي وو، د ښوونځیو وسایل هم سیزلي وو. له کله نه چې په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد افغان ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي، د سیمې خلکو هم امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه په لومړي خط کې د وسلوالو پر ضد قیام کړی. د کوټ ولسوالۍ د ولسونو په استازولۍ حاجي حیات ولایتي او مرکزي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې ولسونه به د خپلو امنیتي ځواکونو سره په خوا کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي، خو له دوی څخه یې هم غوښتنه وکړه چې ولسونه یوازې پرې نږدي.
مقابله وکړو، پنره وکړو، او ملاتړ وکړو، او ستاسو همکاري ضرورت دی.
د ننګرهار د ولایتي چارواکو په خبره دغه عملیات به نورو ناامنو سیمو ته هم وغځیږي، او د امن راوستو وروسته به بې ځایه شوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته کډه شي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د داعش ډلې پر ضد د هیواد په ختیځ کې روانو عملیاتو ته په کومه سترګه ګورئ؟ او آیا جهادي قمندانان او غیر حکومتي ځواکونه کولای شي چې په دې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او همداراز د داعش ډلې پر ضد عملیات وکړي او هغو له منځه یوسي وځپي؟ په دې اړه که نظریات لري نو د ازادي راډیو له لارې له نورو خلکو سره شریکولی شي. د افغان بي سیم د اس ام اس په 1813 شمیره په پیغام کې راوستوي، موږ د ازادي راډیو له لارې له نورو خلکو سره شریکو. په کونړ کې دینی عالمان او قومي مشران وایي د سولې روانې هڅې یوازې پروژهي بڼه لري. دوی وایي تر څو چې په دې پروسه کې وړ کسان په دندو نه ګمارل شي نو په هیواد کې سوله نشي راتلی. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور راکوي.
د کونړ ډېرې وسیدونکو او دینی عالمان په دې باور دي چې تر اوسه د هیواد په کچه د سولې راتلو او د جنگ پای ته رسیدو لپاره په اخلاص کار نه دی شوی، بلکې پروسه په پروژهي بڼه پر مخ بول شوې ده. نو ځکه د هرې ورځې په تیریدو جګړه د کمیدو په ځای زیاته شوې ده. مولوی نجیب الله حقیار د سولې شورا په جوړښت او فعالیتونو نیوکه وکړه.
کوم تشکیل چې جوړ لګوره په دې ساختار او تشکیل سوله نه راځي، که دا ساختار او تشکیل په مرکز کې جوړ لې دا غلط جوړ لې، دا د افراط او د تفریط نه ډک تشکیل دی، که دا د کونړ په ولایت کې جوړ لې دا صحیح نه دی.
حقیار وایي د سولې شورا کې داسې کسان هم شته چې له دفتر څخه ورته معاشونه او نور امتیازات ورکول کېږي، خو د سولې په اړه یې یوه خبره هم له خولې نه راوځي او نه هم په ټولنه کې داسې محبوبیت لري چې څو تنه پرې راټول. راټول شي.
هغه د سولې داعي چې هغه د خپل کلي کې یو ملا یو قومي مشر د یوې فاجعه د فاتحې دپاره او جنازې دپاره نشي تللی. زه مطمئن یم چې دا سړی به صلح راوړي. صلح داسې سړی راوستلی شي چې هغه په هر ډګر کې په خپل ولس کې بغیر د کم ناګوار شرط نه هغه په خپل ولس کې حاضر دی. ولې دغه شان خلک نه را میدان ته کوو او دا خلک شری په دې ملت کې؟
مولوی عبیدالله بهاري وایي سوله راوستل او جنگ بندول د هر افغان او مسلمان دنده ده. که چیرته موږ ټولو په سمه توګه خپل دنده ترسره کړه نو سوله راتللی شي.
کومنګ او تاسو علماي کرام د منبر د سرنه او د مشرانو د حکومت د سرنه او دارنګ دکاندارم د دکان د سرنه او دارنګ دیقانم د زمين د پټي د سرنه د سوله یو اواز پورته کی او یو متفق شو یو اتحاد شو. چاته زه ورنکو چې زمنګ سوله خراب کی، چاته زه ورنکو چې زمنګ بیا زمنګ په منځ کې بیا امنیتی راولي، چاته زه ورنکو چې زمنګ منځ کې عداوت او دشمنی راولي. نو واقعا سوله به زمنګ تر اخره او تر پایه پورې پاتې.
پوخانی سناتور رفیع الله حیدری ویل وسلوال مخالفینو ته پکار دی چې د خبرو اترو للارې جنگ بند کړي او کچیرته هغوی بیا هم د جګړې دوام غواړي نو دوی هم متقابل عمل ته چمتو دي.
هغه څوک چې سوله نه کوي جنگ غواړي، جنگ وسه کوو. موږ ځوانان یو، د خپلو پولیسو شاته ودرېږئ، د خپلو اردو شاته ودرېږئ. چې کور کې سبا وژني، د ښځو په مخ کې وژني، ښځې هم بې عزته کوي. د هغې نه ښه دا ده چې داسې وروخي چې دا کوم ځای کې چې بیرغونه ودرولي همدلته مې ځان وړ کړي. یو 50 کسه
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل اوس په دې خبره هر افغان پوه شوی چې په هیواد کې روان جنگ پردی او پردوی تپل شوی دی. نو مخالفینو ته پکار دی چې له حقایقو ځانونه خبر کړي او سولې پروسې سره یوځای شي.
تیرو واقعاتو وښودله چې د جنگ د موږ جنگ نه دی، په افغانانو تپل شوی دی، د پردیو جنگ دی. پردی ملمسوي وطن را باندې ورانوي، خپل ورور می خپل اولادونه او در را باندې وژني. نو غوښتنه هم دا ده چې راده شي د جنگ تاوتریخوالي نه د لاس واخلي، د خپل ورونو اولادونو وینې نه تویوي.
خلک وایي که څه هم چې افغان دولت له تیرو څو کالو په هیواد کې د جګړې پای ته رسولو او د تلپاتې سولې راوستلو دپاره ګڼې هڅې وکړي، خو تر اوسه یو هم داسې اساسي او رښتونی کوښښ نه دی شوی چې ورسره په افغانستان کې د جنگ بل شوی اور مړ شي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د شپې زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له و د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خبرېږي. قدر من اوریدونکو، اوس هم رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د کابل په نن چاپ ورځپاڼو کې د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د وروستیو څرګندونو او د سولې د نړیوالې ورځې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ولسي جرګې له قوله په غټو ټکو سره لیکلي، حکومت د نظام دننه د پردیو جاسوسانو د فعالیت مخه ونیسي. په مطلب کې راغلي، پنځم ستون په دولت کې خورا ډیر فعال دی، که لاس یې لنډ نشي هیواد به د بحران خواته یوسي. همدې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې د افغانانو د ستونزو اصلي لامل څه دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، کله واقعیتونو سترګې پټې نسي سیاف کومه معجزه نه ده کړې. واقعیت دا دی چې د دولت مخالفین ځواکمن شوي نه دي چې په لوی خطر بدل سي. د لیکوال پان افغان حکومت کمزوری دی او د هر څه د یو ملي زعامت د نشتوالي زیږنده ده. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه شوي چې پردي جاسوسان دي په ګوته او د قانون منګولو ته دي وسپارل سي. د هیواد د سر مقالې لیکوال په امنیتي سکتور په ځانګړې توګه په ملي امنیت غږ کوي چې باید پردي جاسوسان په نښه کړي او د ولس د اندېښنو ته د پای ټکی کېږدي. لیکوال ټینګار کوي چې د نظام هر ارګان باید په همدې هدف چانسي او بیا د امنیتي او دفاعي ځواکونه د نظام د ښکاره دښمن د ځپلو لپاره لاس په کار سي. افغانستان آزاد ورځپاڼې د ولسي جرګې د غړو له قوله لیکلي که حکومت په دې برخه کې اقدامات ونه کړي نو خلک به حکومت ته د پای ټکی کېږدي. همدې ورځپاڼې بیا په خپل سرمقالې کې لیکلي، سوله او د افغانستان د خلکو ارزوګانې. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د سپتمبر 28 چې په نړۍ کې د سولې له نړیوالې ورځې سره برابره ده، په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې اوس هم هر ورځ جګړه له افغانانو قرباني اخلي. د لیکوال په باور هغه وخت په افغانستان کې رښتینې سوله راتلای سي چې د افغانانو اساسي ازادیو ته احترام وسي. د افغانستان ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي که څه هم افغان حکومت په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره زیاتې هلې ځلې وکړې، خو څه ډول چې لازمه وه هسې نتیجه یې ورنه کړه. د سر مقالې په پای کې یادونه سوې اوسني نامناسب وضعیت ته په کتو کولی سو ووایو په لنډ وخت کې یوې تلپاتې او دوامدارې سولې ته رسېدل ستونزمن او حتی ناممکن کار دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالقادر تکین له زابل ولایت څخه لیکلي، پاکستان د داسې بې اساسه ادعاو پر ځای باید په خپله خاوره کې د تروریستانو ځالې له منځه یوسي. محمد حنیف له میدان ښار نه او همداراز اجمل له میدان ښار دواړو یو شان اس ام اس لیکلی او لیکي د داعش سره ولې ملي اردو جګړه نه کوي. عبدالقادر تکین له زابل څخه په بل سمس کې لیکلي، پاکستان دی د ادعا او پر ځای د تروریستانو ځالې له منځه یوسي تقریبا ورته خبره ده. او مجبور له زابل لیکي چې په جلال آباد کې د داعش پر ضد پاڅون د پاڅون اخیستو لپاره برخې اخیستو ته چمتو یم. قدر منوریدونکو، کله چې اس ام اسونه موږ ته رالیږئ نو هڅه وکړئ چې په یو څه واضح لیک او په ښه املا باندې راوستوئ چې اوریدونکو ته یې ولوستلی شو. په هر حال دا وخت د سهار 10:30 دی. سید کمال شاه عارف د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر وایي هیڅکله به چاته اجازه ورنه کړي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمال کړي. د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ امنیه قمندان حیات الله روغ نن سهار د سړک غاړې منچاودنه کې ووژل سو. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي په وروستیو 15 کلونو کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه 4 چنده کمه سوې ده. د جوزجان د خوشتپې ولسوالۍ پر بازار د وسلوال طالبانو په حمله کې 100 افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستاني ویپټي پوځي محکمې د تروریزم په اړوند قضیو کې 9 کسان په اعدام او یو بل په حبس آباد محکوم کړی دی. د پاکستان سر محکمې د هغه کس له نه اعدامولو ډډه کړې چې فلاج دی. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرایل او روسیه پر یو میکانیزم موافقه وکړه چې په سوریه کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی دواړو ترمنځ د سوی تفاهم مخه نیسي. او د عراق په پلازمینه بغداد کې په موټر بم چاودنه کې 11 کسان مړه او شاوخوا 40 نور ټپیان شول.
زموږ راغله آزادۍ رادیو او اوس هم نور راپورونه. د کابل امنیت قمندان وایي د لوی اختر پورزو کې د ډاډمن امنیت لپاره سخت تدابیر نیول شوی. عبدالرحمن رحیمی پرون وخت خبریالانو ته وویل مخالفین که څه هم د دې ورځو د ګډوډولو پلانونه جوړوي خو امنیتي ځواکونه به پرېنږدي چې هغو خپلو اهدافو ته ورسیږي. له کابله یوسف زدران راپور راکوي.
د پولیسو سرتیری د ملي امنیت ریاست او د ملي اردو ځوانان په ګډه هڅه کوي چې د لوی اختر په شپو ورځو کې په مرکز کابل کې په اساسي ډول امنیت خوندي وي. د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی د دوشنبه په ورځ نوښته یوې خبري غونډې ته وویل چې د اختر ته کلک امنیتي تدابیر نیولې دي.
موږ کشفي پرسونل او د موږ امنیتي پرسونل ټول په جمعتو کې توظیف ده. هغه جمعتو کې چې د اختر منځونه ادا کیږي هغه پارکو کې چې د موږ هیوادوال ورزي موږ ډېر ښه پلانونه جوړ کړي دي. مسیر د لارې کوم د موږ تدابیر امنیتي د مسیر د خطو سایر ته دې کې جای د شک نسته چې دښمن هم تصمیم لري چې په داسې ورځو کې مذهبي ورځو کې ملي ورځو کې او د افغانستان په تاریخي ورځو کې خپل کارغیړن او شوم اعمال ترسره کړي. ولې هغه پلانونه چې موږ لرو موږ امیدوار یو لکه څنګه چې دا نور مراسم او ورځې تیرې شوې دا هم داسې په خوښۍ تیر دي.
ښاغلی رحیمی وایي چې په دې وروستیو کې د کابل پولیسو له ځانه ښه وړتیا ښودلي او ډاډه دی چې اختر به هم په ډاډمنه فضا کې ترسره شي. نوموړی په کابل کې د ریکا او سام غونډې د ترکمنستان د جمهور رئیس سفر د شهیدانو ونې او د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او د برهان الدین ربانی د تلین مراسم په امن فضا کې ترسره کیدل د پولیسو لاسته راوړنې بولی او وایي چې دا ټول مراسم د ښه پلان لمخې نه دي زیانمن شوي. له دې ټولو سره امنیتي چارواکي د عامو خلکو څخه غواړي چې د غوره امنیت په خاطر د امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې چهارشنبه د عرفات او پنجشنبه د قربانیو اختر لومړۍ ورځ ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د عرفات او د لوی اختر درې ورځې په ټول هیواد کې عمومي رخصتۍ اعلان کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته له دې چې د مسکو لخوا د سوریې د رژیم د ملاتړ لپاره د دمشق ته د نویو پوځي وسایلو د ورکولو راپورونه خپاره شول، د یوې ډلې روسي سرتیرو مدافع وکیل وایي موکلینو ته چارواکو اوس په دې خاطر دوسیه اچولې چې ولې سوریه ته په یو پټ ماموریت کې له ګډون څخه ډډه کړي. دا مدافع وکیل وایي چې د سرتیری ښایي په خیانت تورن شي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
د هغو روسي سرتیرو چې سوریه ته په پټ ماموریت کې له ګډونه ډډه کړې، مدافع وکیل وایي چې ماکلینو ته یې چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي په خیانت تورن شي. مدافع وکیل ایوان امپاولوف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې افسرانو د دل ماکرینو چې د نووا روسسک په ښار کې د روسیې له پوځ سره د رضاکار سرتیرو په توګه خدمت کوي تحقیقات پیل کړي او خبرداری ورکړی چې د لوی خیانت په ګډون پر مختلفو مواردو به تورن شي. پاولوف زیاته کړه د روسیې فدرالي امنیتي اداره وروسته له هغې په دې قضیه کې ښکېله شوه چې پوځي څارنوالانو د دغو سرتیرو دعوه رد کړه. دوی ویلي وو چې په دغسې ماموریت کې ګډون به د دوی له حقونو څخه سرغړونه وي. هغه وویل وروسته له هغې چې رسنیو تېره اونۍ دغه لانجه افشا کړه، چارواکو هڅې پیل کړي چې دغه سرتیري بیرته خپلو اصلي جزتامونو ته ستانه کړي. مدافع وکیل پاولوف د امنیتي دلایلو له امله نه د دغو سرتیرو هویت په ډاګه کړ او نه یې هم د هغو شمیر، خو دومره یې وویل چې په پټه د سوریې جګړې ته د هغوی استول له موجوده قوانینو او قراردادونو سره په تضاد کې دي. هغه زیاته کړه دغو سرتیرو ته په وروستۍ شیبه کې ویل شوي چې سوریې ته یې استوي او په دې اړه هیڅ کوم رسمي امر نه و. د روسیې د پوځ په تشکیل کې دواړه اجباري او رضاکار سرتیري خدمت کوي. پاولوف وویل که په دې اړه رسمي سند نه وي چې سرتیرو له روسیې د باندې په ماموریت کې ګډون کړی، نو له امتیازاتو څخه نه برخمن کیږي او که دوی هیڅکله بیرته هیواد ته راستانه نه شي، خپل خپلوان به یې نه یوازې هیڅکله تاوان ترلاسه کړي، بلکې په دې اړه چې خپل عزیز یې د پوځي دندې د ترسره کولو په جریان کې مړ شوی، هیڅ ثبوت هم نه شي ترلاسه کولی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تېره مۍ میاشت کې یو فرمان صادر کړ چې د سولې په وختونو کې په یو خاص ماموریت کې د روسي سرتیرو مړینه دولتي اسرار ګڼل کیږي. پوتین دغه فرمان په داسې وخت کې صادروي چې د راپورونو له مخې هغه روسي سرتیري چې ویل کیږي د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو په وړاندې جګړه کې وژل شوي په پټه خاورو ته سپارل شوي دي. موسکو د اوکراین په کړکیچ کې هر ډول مداخله رد کړي، خو پر دې اعتراف کړی چې ښایي د روسیې اتباعو په انفرادي او په خپله خوښه په دغه جګړه کې برخه اخیستې وي. روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یوه نږدې متحده ده، په دې وروستیو کې دمشق ته د پرمختللو جنګي الوتکو په ګډون پوځي وسایل او تجهیزات ورکړي چې امریکا پرې اندېښنه څرګنده کړې ده. خو روسیه وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه او ریقدر مون اوریدونکو د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې لمړی نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام اوري او ورپسې تاندې څنګه
نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وئ نننې خبرونه پیلوو. په نننې خبرونه کې د ملي آرشیف د خطي نسخو له یوې کارشناسې میرمنې سره غږېدلې یو چې د طالبانو په دوران کې هم په دې برخه کې کار او فعالیت کړی دی. دا چې څنګه توانېدلې ده په خبرونه کې به واورو. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړي دي. دا خبره د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤلینو ازادي راډیو ته وکړه، سره له دې چې پر حکومت انتقاد کیږي چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د ښځو چارو وزارت وایي په دې برخه کې د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړي دي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤل هیلې نکزاد ازادي راډیو ته وویل، په مرکز ولایتونو کې د دوی لخوا د خلکو د پوهولو پروګرامونه، سیمینارونه او داسې نور فرهنګي کارونه روان دي. په دې برخه کې کمی راوستی، خو دا دود لا په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. یوې مېرمنې چې خپل ژوند د افغان کډوالو نجونو تعلیم ته وقف کړی، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري جایزه ګټلې. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې عاقله آصفي هغه مېرمن ده چې په 1901 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره سم له وطنه وتلې، د پاکستان د پنجاب ایالت کور چندنا سیمې ته تللې او هلته یې له تعلیمه د پاتې نجونو باسواده کولو ته مټې نغاړلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري په وینا، مېرمن آصفي په ډېرو لږو امکاناتو سره د افغان کورنیو ته قناعت ورکړ چې خپل لونی خوندې ته پرېږدي، او اوس د دې د هڅو له برکته څه باندې زر نجونې د کلي خوندې ته ځي، خو په دې کلي کې په سلو کې اتیا نجونې لا هم خوندې ته نشي تلای. عقلي اسفي ته د دې جایزې د سپارلو مراسم په اکتوبر میاشت کې په ژنیو کې جوړیږي. د نینسن د کډوالو له جایزې سره $100,000 هم زمیمه دي چې د اوسنیو کارونو د بشپړولو پر چارو به ولګول شي. وروستی خبر ده چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې له قانوني عمر څخه د ښکته نجونو د ودولو مخنیوي یوې ملي مبارزې ته اړتیا لري. د دې کمیسیون کمیشنری قدری یزدان پرست یوې غونډه کې چې د قانوني عمر ښکته نجونو د ودولو د مخنیوي په هدف جوړ شوی و، وویل چې دا مهال له قانوني عمر څخه د ښکته نجونو د ودول په خانونو کې هم زیات شوی دی. یو متحل ماشوم چې د مور او پلار له خواږې غېږې څخه محروم شي او د ژوند په سختو شرایطو کې چې توانه هم نه لري د ګډ ژوند نړۍ ته داخليږي. د بشر د حقوقو کمیسیون چارواکي زیاتوي، د 2010 او 2011 مرقم په ډاګه کوي چې په سره کې 15.2 ماشومان د 15 کلنۍ له عمره کته واده شوي.
در اصل قرآن عظیم شان است، در اصل 30 ورق است.
دا قرآن عظیم شان چې تاسو یې ګوري په اصل کې 3 پاڼې دي چې هر جزء یې په یو ورقې لیکل شوی دی. لیکوال یې حسین لاهوري دی. 14 یا 15 پاڼې په یو ورقې کې لیکلي دي. د خط ډول یې نخس غباري دی. تقریبا 300 کال پخوا لیکل شوی او د میناتوري هنر یې د هرات تیموریانو ته رسیږي.
هنر میناتوري مربوط میشه به دورې تیموریان هرات.
د ملي آرشیف د ماوینې او د خطي نسخو مسلکي کارشناسي میرمن عبدي حیدری خبرې وی چې آرشیف ته راغلو مراجعینو ته معلومات ورکول. میرمن حیدری 13 کال کېږي چې په ملي آرشیف کې د خطي نسخو مدیره ده. کلونه پخوا پلار عبدالقادر مشتری حیدری د دې برخې مسول و، وروسته یې بیا خپل لور هم دې برخې ته راوستله. د میرمن حیدری په وینا په خطي اثارو کې د خط او کاغذ پیژندل چې زرګونه کلونه لرغون تو بلری آسانه خبر نه ده، خو دا چې میرمن حیدری څنګه توانیدلی دا کار په مخ بوزي دار ته وایي.
زمونه که صنف 12 فارغ شوم،
کله چې زله شونځي نه فارغ شوم، د کانکور له امتحان وروسته اقتصاد پانزی ته بریالی شوم. بیا می هغه پانزی پرې شو ده او له پلار سره می ملیار شفت راغلم. پلار می په ملیار شفت کې تقریبا د 9000 خطي نسخو مسؤلیت په غاړه لره. پلار می غوښتل هر څوک چې ډیر اعتماد پرې لري باید ورسره کار وکړي او له دې خطي نسخو ته چې افغانستان فرهنګي میراثي ساتنه وکړي نو زه دې مسلک ته غوړه کړم. یو اثر چې تقریبا 1400 کال لرغونچا ولدي، د هغه اثر د خط پیژندل د کاغذ پیژندل دومره اسانه خبره هم نه ده او هر څوک نسی کولای دا ډول خط وپیژني. د پلار لمرګ نو وروسته دا مسؤلیت ماته راوسپارل سو. خوشبختانه 13 کال کېږي چې زه په دې برخه کې کار کوم. ډیر زیات زحمت می استلی، رنگارنګ خطي نسخه می مطالعه کړی او کوم چې په دې دریو لسیزو کې د موزیم ټول خطي آثار زما د لاس ته تیر شوی او هر یو می کتلې نو مبالغه به می نه وکړي.
زیر روح شده از ذهن ما شاید مبالغه نه باشه.
میرمن حیدری د دې ترڅنګ چې د خطي نسخو د ساتلو مراجعینو ته د معلوماتو او رهنمایي دنده لري، له ډیری ورځپاڼو، اونیزو او مجلو سره قلمي همکاري هم لري چې څیړنیز مطالب خپاره شوي هم دي. د دې په وینا په افغانستان کې ښځو ته ډیر کم لوی کارونه ورکول کیږي، او که کومه ښځه وکولای شي کوم کار په ښه توګه ترسره کړي نو له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. حتی خپلوان او همکاران هم په آرامه نه پرېږدي او مشکل ورته جوړوي. میرمن حیدری هم لداسې ستونزو سره مخ شوي ده.
شخصي تا زمانی که وارد نباشه،
ترڅو چې یو څوک په دې مسلک وارد او مسلکي نه وي، ډیره مشکله ده چې یو خطي اثر چې زرګونه کلونه پرې تیر شوی وي په اصلي شکل دې لوستونکو ته معرفي سي. کله چې زه مراجعینو او شاګردانو ته خطي نسخې تشریح کوم، له یو لړ منفي رقابتونو او خنډونو سره مخ کیږم او تل راته موانع ایجادېږي، خو ما هیڅکله همت له لاسه نه دی ورکړی او د راتلونکي لپاره ټینګه اراده لرم چې د خپل مسلک لالاري خپل هیواد ته خدمت وکړم. ما په خپل مسلک کې ډېری څېړنیزې لیکنې کړې او په بیلابیلو ورځپاڼو لکه هیواد، انیس، اصلاح، سیرت او نورو کې نشر شوي دي. زما د څېړنیزو آثارو ځینې بیلګې دا دي: د خطي آثارو تحقیق، د فهرست لیکلو طریقې د پوهانو له نظره، په ملي آرشیف کې فرهنګي میراثونه، د ملي آرشیف لومړنۍ خطي نسخې، او دې ته ورته په لسګونه نورې هغه مقالې دي چې ما له اصلي اثر نه په ګټه اخیستنې لیکلې دي.
از اصلي اثر ما استفاده کردیم.
له میرمن حیدری نه مو وپوښتل چې څنګه توانېدلې ده چې د خطي نسخو په اړه معلوماتو کې دومره مهارت پیدا کړي او له کومو لارو چارو نه ګټه اخلي.
زمانی که به گنجینه های خطاطی و گنجینه های
کله چې د هیواد خطي ټولګو ته داخله سوم، خطي او فرهنګي آثارو سره مې ډېره مینه پیدا سوه. نو ومې پتیله چې د آثارو ته باید زیات لاسرسی ولرم، باید ډېره مطالعه وکړم. متاسفانه خطا ته نه یم، خو همدا کاري تجربه او مسلک مې د دې باعث سو چې د کابل پوهنتون کتابخانه، علومو اکاډمۍ کتابخانه او عامه کتابخانه ډېر آثار مې ولوستل. ډېرې سړې تودې ورځې مې ولیدلې، له ډېرو مشکلاتو سره مخ سوم، خو بیا مې هم ډېر زحمت تویست چه دی جایی ترسیه دلیم.
امی مطالعه و تجربه خودم بوده.
ویل کیگی چی ده طالبانو پو وقت کی پا افغانستان کی میرمنی ده کار او زدکلو لحق نمحرومی وی. خو میرمن عبیده یوازنه میرمن و چی پا هغا وقت کی رسمی دنده درلوده. که چه هم هغا وقت میرمنو تا پا سیهی برخه کی چه نا چه ده کار زمینه برابر وخو. میرمن عبیده چنگ توانی دلی و پا دی مسلک کی کار وکلی.
دوری طالبا اولین گامی را که نهادند باید خانمها خانه‌نشین شوند.
در طالبانو په دوره کې میرمنو اجازه نلرله چې لکوره به هر کار وکړي، خو خوشبختانه په هغه وخت کې هم ما دنده درلوده، ځکه چې د خطي آثارو مسؤلیت ما په غاړه وو. دې آثارو ډیر ارزښت درلود. په هغه وخت کې په رادیو کې ډیر اعلانونه وکړل چې زما په ځای کوم وړ شخص پیدا کړي، خو هیڅوک پیدا نسول، یعنی چا نسوی کولای چې دا لوی مسؤلیت په غاړه واخلي. نو ما هم د هغوی په حکومت کې دنده لرله. په لومړۍ ورځو کې ډیره ډارېدم، هر ورځ به له یو تهدید سره مخ وم. بیا راته د آرشیف لخوا یو مکتوب راکړل سو چې کله به راته چا مزاحمت کوه نو د مکتوب په لیدو به پوښتنه نه پیدا کېده.
بازم این مکتوب برشان نشان میدادم و دیگه سوال باقی نمیمون برشان.
میرمن حیدری چې د طالبانو د دورې په یادولو سره ایستونی راډک شو او لسترګوی اوخ کې بهیدې، د ښځو پر وړاندې د هغې دورې له ځینو ناخوالو یادونه وکړه چې په هر قدم کې له توهین، کرکې، وهلو، ټکولو او جبر سره مخ وې، خو بیا هم دې مقاومت وکړ. په هغه وخت کې چې د یوې ښځې لپاره کار کول جرم و، دې ادامه ورکړه.
زمان رئیس آرشیف ملی در روی آرشیف ملی نشسته و
کله به چې سهار دندې ته راتلم، د آرشیف رئیس براته سر تر پایه کتل. یو ورځ زما یو همکار وغوښت او ورته ویل ولې د دې میرمنې د بوټانو غږ اورېدل کیږي. ما چې دا خبره واورېده لړزه را باندې راغله، ډېره ورخطا سوم. هسې نه چې بدرد راته وایي، خو زما بوټان د کلوشو په رقم و او هیڅ غږ یې نه درلود، هسې بهانې راته لټولې. موږ ته به یې دیني درس هم راکاوه. نارینه به په اتاق کې ناست و او زه به د باندې دروازې شاته ناسته وم. کله به مې چې خبرې کولې، استاد براته ویل رو خبرې کوه،
صدای آهسته کن.
له میرمن حیدری نمو پوښتنه وکړه چې د هغه وخت شرایطو ته په کتو دا څنګه توانېدلی وه چې په آرشیف کې له مراجعینو سره خبرې وکړي او د تاریخي آثارو په اړه ورته معلومات ورکړي.
هغه وختونه چې را یاد کړم ډېر خفه کېږم. له ډېرو پوښتنو سره مخ وم، په لاره، په موټر کې او خپل په آرشیف کې تل را سره ناوړه چلند کېده. کله به چې آرشیف ته مراجعین راتلل نو هغوی ته به ما معلومات ورکول، ځکه چې زه د دې برخې مسؤوله وم. 15 متره به لیرې له هغوی نه ولاړه وم او د خطي نسخو په اړه به مې معلومات ورکول. چادري به مې هم په سر وه او تورې دستکشې به مې هم اچولې وې چې څوک مې لاسونه ونه ویني، خو ویره را سره وه. یوه مېرمن د دومره نارینه په منځ کې دوی زما له دندې سره مخالف وه.
حضور داشت 10-12 نفر از صلاح بر دوش داشتن، مخالف هم بودن.
میرمن عابده حیدری وایی خواندی د ژوند په سختو شرایطو کې ورسره مل و. دا څلور اولادونه لري، دوه لورګانې د پوهنتون محصلینې دي او زامنې د ښوونځي زده کوونکې دي. دا هیله لري چې اولادونو ته یې د تحصیل زمینه برابره شي او خپله هم د یوې تکړه افغان میرمنې په توګه خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. ترنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره واکه غوړې مختلفونه راوستوي. د پوسپکس پته مودادي په کابل کې 14، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خاد وسی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله د خپل خونځي یا د پوهنتون لخوا کوم تاریخي ځای ته په علمي سفر تللی یې؟
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیده، په کتاب کې مې لیدلی وه.
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو، هلته موږ ته خپله بابر څوک مقبرې بارې کې موږ ته معلومات راکړل.
نه خیر نعمت سم 12 شدې مې هیڅ وخت نه رفتیم. سهیل علمي
دغه علمي سفرونه یا سیر علمي څه ګټې لري؟ په نننۍ تاندې څانګې کې پرې غږیږو او د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو او ځایونو په اړه هم خبرې درته لرو چې ښایي کله یې له نږدې وګورئ. زه نورګل شفق یم. دوستانو، علم او پوهه یو په کتابونو کې دا چې د مطالعې په مرسته زده کوو، او یو هم په مشاهده کې چې یو تاریخي ځای یا یوې خاصې سیمې ته په سفر ځو او له نږدې وینو یا هغه د چا خبره په خپلو سترګو وینو. علمي سفرونه یا سیر علمي د کتابونو نه، بلکې هماغه د مشاهدې په ډول د یو تاریخي ځای او یا د یوې ځانګړې سیمې په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره کیږي چې په افغانستان کې عموما کله کله د ښوونځیو زده کوونکي او یا هم د پوهنتونونو محصلان دغه می سفرونه کوي. دوستانو، د میدان وردګو سیدونکو وارث وای چې د خپل لیسې د ادارې لخوا خپل ټولګیوالو سره یو ځل میوزیم ته بیول شوی او هغه څه لنګدې لیدلې چې په اړه په کتابونو کې لوستي وو او یا د هغو تاریخي آثارو یوازې عکسونه لیدلی وو.
میوزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولید، په کتاب کې مې لیدلی وو، هغه عکس به مو لیدلی وو. کله به چې میوزیم ته لاړو د همغه په شکل بیل گیا نمونه به مو په خپل سترګو ولید چې یو ډول د خوخي احساس مون کاوه. دا سفرونه د چاله لپاره ډیره ګټه ورته لري. بس زه هم غواړم چې عام شي، رواج ومومي. ډیری خلک دي بې ځای بې ځای تفریح ته ځي. کېدی شي دا لاړ شي آرشیف ملي ته، کېدی شي لاړ شي موزیم ته. هغه ماشومان مې هم یو څه ویني او خوند به هم ترې واخلي.
عبدالظاهر په کابل کې د استاد محمد صدیق پسرلی لیسې زده کوونکی دی. د یو ځل بابر بڼ ته په علمي سفر تللی او د غالیو د اوبدلو په اړه د یوه درس پر مهال د ښوونځي ادارې ژمنه ورسره کړې چې د غالیو اوبدلو یوې فابریکې ته به یې هم بیایي. ظاهر وایي،
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو، هلته موږ ته خپل بابر څوک مقبرې په باره کې موږ ته معلومات راکړل او دا د بابر د تاریخ په باره کې موږ ته معلومات راکړل چې موږ ډېر ښه څه نه زده کړل. او موږ ته دا هم ویل شوي چې موږ به د قالینو فابریکو ته بوځي چې قالین څه رقم ته تارونه د څه شي نه لاسته راځي او څنګه جوړېږي. دا به انشاءالله موږ په راتلونکي کې د هغه
خو د یاسمین په نوم یو زده کوونکی چې تر دولسمه را رسېدلې او په دې دولسو کلونو کې کله هم کوم ځای ته په علمي سفر نه ده بیول شوی وایي.
نخ نعمت سم دوازده شدیم هیچ وخت نرفتیم سیل علمي و موزیم رفتیم.
نه نه زه چې تر دولسمه را رسېدلې یم په کوم علمي سفر نه یو تللي، نه د ښوونځي لخوا موزیم ته تللي یو او نه هم کوم بل چیلي. خو اوس چې له دولسمه فارغېږم د مکتب لخوا ملي راډیو تلویزیون ته د یوې ذهني سیالۍ لپاره ورځو، نو همدا مو لومړی ځل دی.
ملګرو، د نړۍ په نورو هیوادونو کې علمي سفرونه په درسي نصاب کې ځای لري، منظم پلانونه ورته جوړ شوي او په کال کې څو ځله زده کوونکي په علمي سفرونو بیول کېږي. خو د پوهنې وزارت د مسؤلانو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې دغو سفرونو ته د ځینو مشکلاتو له کبله لا هم کوم منظم پلان نشته، او خصوصا نجونې او د لرو پرتو سیمو د ښوونځیو زده کوونکي ترې بې برخې دي. کوم مشکلات؟ د دغه وزارت د نشراتو مشر محمد کبیر حقمل وای:
په افغانستان کې امنیتي مشکلات او کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې تاسو د زده کوونکو د یوې ورځې، دوه ورځو، درې ورځو لپاره له یو ځای بل ځای ته یوسئ. هغه څه چې اوس موږ په اختیار کې لرو هغه دا دی چې له یو مکتب نه بل مکتب ته تلل دي، د ذهني مسابقو تنظیم ده، خصوصا په کابل کې د ښوونځي زده کوونکي په وار وار ملي موزیم ته بول کېږي. پر مقننه قوې د پوهېدو لپاره زموږ د مختلفو ښوونځیو زده کوونکي پارلمان ته وړل کېږي. هغه هم یوازې د کابل زکونکو ته سي خوشبختانه دوی دغه خوشبختی لري، نور د اطراف ماشومان، د کلیو ماشومان متاسفانه له هیڅ نه بي برخې دي. دیو فکر په حد کې مننه کوم له تاسو نه چې دا فکر موږ ته راک. دیو فکر په حد کې به زه رهبری مجلس ته د طرح په توګه وړاندې کوم. خو هغه څه چې زه د وطن د اوسیدونکو په توګه درکوم هغه دا دي چې د وسلو لپاره محدودیتونه ډیر زیات دي، هم په مالی برخه کې محدودیتونه زیات دي او هم د کورنۍ لخوا محدودیتونه ډیر زیات دي، خصوصا د نجونو په برخه کې.
سلام دوستانو، زه شفیق موریدم، تاسو د آزادی رادیو نه تاندې سانګ خبرونه وره.
دوستانو، ښاغلی حقمل خود امنیتی او مالی مشکلاتو ترڅنګ ځینې ټولنیز مسائل هم یاد کړل چې له امله یې په افغانستان کې د نورې نړۍ غوندې د شاګردانو لپاره علمي سفرونه نه دي دود او یا کافي نه دي. خو افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل وایي چې کورنۍ هم باید په دې برخه کې له خپلو اولادونو سره مرسته وکړي. ښاغلی درمل، مو د دغو علمي سفرونو له ګټو خبروي او د دې علت هم راته وایي چې دی ولې ډېر ګرځېدلي خلک بې سند عالمان بولي.
زما تجربه ده چې ډېر ګرځېدلي خلک حتی که تعلیم هم نوی کړی، یو غیر رسمی علم لري. ما د مسافرینو تجربې چې اورېدلې دوی بیخي په اخلاقي لحاظ یا د معلوماتو په لحاظ د لوستونکو نه ډېر پوهېږي. ځینې اجتماعي نزدکتونه زده کړي وي، مختلف کلتورونه تجربه کړي وي، د مختلفو خلکو سره لیدلې کتلي وي، د هغوی تجربو کې شریک شوي وي، زغم یې زیات شوي وي، حوصله یې زیاته شوي وي او ډېر زیات معلومات یې حاصل کړي وي. په دې توګه زه مسافرینو سره ډېر زیات کې نه وم، هغوی ته زه بې سند عالمان وایم. کورنۍ باید په دې برخه کې ونډه واخلي، ځکه کورنۍ هم مسؤلیت لري چې د خپلو ماشومانو په تربیه کې د استادانو تر څنګ ونډه واخلي.
ښاغلی حقمل هم د علمي سفرونو د ګټو په اړه وایي چې د دغو سفرونو په برکت زده کوونکي په خپل ځان باور پیدا کوي. هغه په هند کې د خپلې ماسترۍ د دورې یوه خاطره را سره شریکوي چې څنګه به هندي زده کوونکي په علمي سفرونو تلل.
ما به د اوږدو مسافو لپاره له ټرین نه استفاده کوله. یو ځل به ټرین ته 250-250 شاګردان راپورته شول. پوښتنه به دې چې ترین وکړله، دا به د دوی د یو ښوونځي د علمي سفر ډله وه چې له یو ایالته به بل ایالته تلله. پروګرام به دې چې ترې وپوښته، دوی به د کرکټ لوبې درلودې، دوی به ملي سندرې درلودې، دوی به لامبو درلودله، دوی به مختلف نور د لاسي توکو د لاسي صنایع نندارتونونه درلودل او دا ماشومان به له خپلو کوچنیو کوچنیو بکسونو سره روان و. ماشوم ته د دې احساس ورکول کېده چې څنګه زه خپله تنها سفر وکم، څنګه زه له بل چا سره شپه او ورځ تېره کړم، څنګه زه مراوده وکم په ټولنیز ژوند کې، پرته له دې چې له یو لاس نه مې پلار نیولې او یوازې پلار مې خریداري کوي، خبرې کوي او ویناوې کوي. دا ټول ډېر مؤثر وو او هیله من یم چې افغانستان هم یو ورځ داسې یو حالت شاید اوسي.
افغانستان یو نه لیکدیدونکی موزیم دی. هر ولایت او ښار یې ځان ته ځانګړی تاریخي ارزښت او بیلابیل آثار لري. همزولو دا خبره د افغانستان د علومو اکاډمي سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع کوي او زیاتوي:
افغانستان له نیکه مرغه د کتلو لیدلو لپاره ډیر جالب هیواد دی. کله چې افغانستان ته راننوځي په یوه نالی د موزیم اوړي. په هر سیمه، په هر برخه کې بیل بیل تاریخي آثار دي، د بیلابیلو دورو تاریخي آثار دي، ورسره طبیعي منظرې هم. نو په دې ترتیب زموږ ځوانان کله یوی خو افغانستان په کتاب کې پیژني، لبل خو هغه باید عملاً مطالعه کړي او ویني. ځوانانو ته او هغو ادارو ته چې د ځوانانو سره کار کوي، هغو ته بویه چې د افغانستان د لیدلو یو منظم پروګرام ورته جوړ کړي. د یو منظم پروګرام له مخې سړی کولی شي چې په افغانستان کې وګرځي او په یوه وخت کې د زرګونو کلونو مزل وکړي او د زرګونو کلونو آثار او افکار او ادیان مطالعه کړي.
که کله تاسې ته هم دوستانو د علمي سفر موقع برابره شوه، نو ښایي د هماغه سیمې یا تاریخي ځای مشاهدې ته ورشئ چې د درس او یا د علمي ساحې اړوند مو وي. خو د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو په اړه د استاد رفیع دغه معلومات مو هم په درد خوري.
په خپله ننګرهار د بېلابېلو دورو آثار لري، اډه کندهارا د هنر د بودایی دورې آثار دي، ځای په ځای نور تاریخي آثار هم هلته شته. نورستان بیا بېله دنیا ده، په کونړ کې هم همداسې دي. کاپیسا په خپله یو ډېر تاریخي ځای دی، د زرګونو کلونو آثار پکې دي. بغلان کې ډېر تاریخي ځایونه دي. سمنګان کې زر سمڅې یو ځای دی چې زرګونو کلونه پخوا هلته غار میشتې انسانان تیر شوي دي. د رستم تخت دی، همداسې چیزې بلخ یو لرغونی ځای دی، زوړ پایتخت پکې دی، بالای پکې دی. شبرغان کې د طلا تپې تقریبا 60,000 طلایي آثار چې تقریبا 3,500 کاله عمر لري ترلاسه شوي دي. نو زه به کوم درته وایم، دا باید وهڅول شي، ځوانان هغوی هغلته بوتلل شي، دوی خپلې خاطرې ولیکي، د مورخین ورسره ولیږل شي. دا به یو ډېر ګټور پروګرام وي او ځوانان به د مطالعې تر څنګ د یوې ژورې مشاهدې نه هم خوند اخلي.
نو اوس دوستانو، که غواړو د علم او پوهې د ترلاسه کولو دواړه لارې، یعنی د کتابونو مطالعه او د تاریخي ځایونو او خاص سیمو مشاهده تجربه کړو، باید د کتابونو د مطالعې تر څنګ علمي سفرونه هم وکړو. د دې اونۍ تاندې څانګې هم دومره وه. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ همزولو، facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اورېدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه راسره شریکولی شئ، shafaq@rferl.org. تو خدای پامان.
علم علم شی عرفان شی، خواگے میں داستان شی، حکمت برکت داس خلشی ودان شی.